افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخو پایل دې سات په خبرونو کې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ول دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له تبعیض دکړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړې ژور اندېښمن کړي، چې په نتیجه کې به یې په دې هېواد کې په میلیونونو ښځو او نجونو له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې امنیت شورا پرون په یوه خوله یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه مخ په زیاتېدونکې سرغړونه، چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتګ او نورو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي وغندلې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوي پرېکړه لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اګست د میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د څوارلسو نورو میاشتو لپاره وغځاوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. یو ان سی آر په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا په سږني کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړ شمېره ده. د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونه د روان 2023 کال لپاره له 1500 ډیر افغانان نیولي دي. د بشری حقوقو ایرانی ټولنې حال وش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دو افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشری حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویبپاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي. په خبر پاڼه کې د کسانو نمونه د فراه ولایت اوسیدونکي محمد شاه اتکزی او رحیم اتکزی ښودل شوي چې یو 22 کلن او بل 23 کلن و. د جنوبی کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د دې هېواد ولسمشر یون سوک یول په هېواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزا کړي که نه. پارلمان تېره اونۍ هم د هغه د استهزا کولو لپاره هڅه کړې وه. د نوموړي لخوا اعلان شوی پوځي حالت بغاوت او د اساسي قانون د نظم د کمزوره کولو هڅه بلل شوې، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شېبې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او بیا یې هغه بې بنسټه ادعاوې تکرار کړ چې اپوزیشن د هیواد له کمونیستي دښمنانو سره لاس یو کړی دی. د جنوبی کوریا په زورګونو وګړي تیرونه ورسره لا غیر پلازمین سول سړکونو تر ووتل چې نوموړي د لن مهاله پوزي حالت په اعلانولو سره سرتیری او هلیکپټر پارلمان ته واستول. اعتراض کوونکو د ولسمشر د استعفا او زندان کولو غوښتنه کولې. اردن به نن شنبه د سوریې په اړه په لوړه کچه د امریکا او اروپایي اتحادیې، ترکیه او عربي ډیپلوماتانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه یوه ورځ وروسته له هغې جوړیږي چې دمشق د دمشق په ګډون په ټوله سوریه کې پرون خلکو دا ورځ د بریالیتوب جمعه په نوم له قدرت څخه د بشار الاسد لرې کیدل په خوښیو او جشنونو سره ولمانځل. د اسد د قبیلې له نیمې پیړۍ څخه مستبده واکمنۍ د تېرې یکشنبې په ورځ ناڅاپه هره ړنګه شو چې د یاغیانو په ټول هېواد کې د پرمختګ په ترڅ کې پلازمېنه هم ونیوله. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د شل اوریزو سیالیو درېیمه لوبه ترسره کوي. دغه لوبه د کابل په وخت نن مازدیګر 4 بجې پیلېږي. تر اوسه دواړه ټیمونه مساوي دي او نننۍ لوبه که هر ټیم وګټله دا لړۍ ګټي. کوربه زیمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره درې یو ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، تیر اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بند کړلې چې دوی دوه کاله پسې برخه کې کولې. په دې اکله په ولسی جرګه کې د خلکو لپخانه استاذ سایمه خوګیانی سره خبرې کوو. خوګیانی صاحب په پایل کې خطاست ستړمی شوې بیا ودارته وایي چې تاسو خپل چې کله د واوري دل چې په افغان میرمنو باندې د وکلنې زده کړې هم په افغانستان کې باندې شولې څومره بد اثر په تاسو باندې دی او میرمنې په صفات وکړي.
ډیر ډیر مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو رادیو محترم اوریدونکو ته دا باندې سلامونه اورو چې د افغانستان په ځواب باندې هر ورځ یو نوی بندیز وځي کیږي. ټول د تعلیم د حق نه محرومي او د ژوند د اساسي حقونو نه محرومي منفي اثر لري د افغانستان په خلکو باندې، خصوصا په ځواب باندې او بیا په موبایل هم همدارنګه هم ډیر بد اثر لري او خفه کیږي په دې چې هر ورځ د افغانستان په نوی بندیزونو سره مخ کیږي. د لاندې دي او په سیستماتیک ډول زیادې ټول نه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا دغه خبره نه وه په اوله کې چې طالب قدرت ته ورسېده. د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږمنه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسف تعلیم کړی، تحصیل کړی وي او خدمات عرضه کې کم وو، مګر اوس خو بالکل چې ډوب باندې کړی دا کومې ښځې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي دا خاتمه زړی دي، تقاوت کېږي اکثر خارشته وتي مایلې دو هغه ځای ناستې به څوک وي. دا په دې معنا ده لکه چې ونه وباسي د برتانیالۍ کې نه د فوټه شته شو خلاص نو هره به څنګه هلته ژوند کوي. سبا د همدې خپلې ښځې مریضي دي. نو ما لپاره ډېره جالبه دا ده کله چې خپله ښځه په یو زیږون باندې دغه کېږي مثلا تکلیف ورته پیدا کېږي، دو به چاته وړي، چېرته به وړي، ملاته به وړي، دمه یې بل څه پرې کوي. خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، نوم د بشر سره تغیر جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم خپله کړو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو اوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی.
بلې، که راسو دې ته چې له یو خوا نه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، هم د نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري. پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي، څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې یعنی پښو لاندې کیږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو وویل چې کله انسان د مور پیدا کیږي ځینې هغه حقونه چې خپلې پک ورته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی کنه، مسؤلیت دی. نو چې کله داسې بندیزونه پتا وځه کېږي چې ډوډۍ د نه اخلي، ډوډۍ کور کې ونه لري، کار د نه اخلي، تعلیم حق نه اخلي، خو دا خپله منفي اثرات لري، صحت ختمېږي او هغه د شخصي په حساب چېشته مسؤلیت ولري او امنیت ولري په ژوند کې هغه هم مثلا ختمېږي. یو سړی چې مریض وي، نارمل نه وي، د هغه په کار ټول هر څه ارامه وي، هغه ته به څه ژوند وي. او بل که دوی د دې دعوه کوي طالب چېره ما په افغانستان کې امنیت راغوسه، زه خو بالکل ورسره په دې یعنې توافق نه لرم او نه په موافقه ورسره کوم. خو چې افغانستان کې بې امنیتي وه خو تا جنګ کولو، افغانستان کې بې امنیتي وه خو تا انفجار انتحار کولو. دا اوس د ښار نومن کې خلک ویشتل کېږي ته بدې پوه شي چې بس ډېر داسې قتلونه ګورو چې د ښار منځ کې راځي، یو سړی سر ته پنچه کړي تاولي او بیا د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت دی، زه خو دې امنیت بالکل حیرانه په دې یم. نو موږ وویلو چې افغانستان ښځې ګوره اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړي، بیا د کار د حق نه محرومې کړي، هغه ښځې چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، بغیر د دولتي ادارو کار کولو خپلو بچو ته یې نه ښه پیدا کوله، یوه ماړی ارال روزي پیدا کوله، د هغې نه خلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فقر کې ژوند کوي. یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، پیګا ته ډوډۍ نه لري. او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړي چې موږ د خلکو د نفقې ذمهوردار نه یو، کنه دا کار نه شو کولی. ته د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی او منهج د حکومت ته دې ذمهوردار شي، باید خلک ډوډۍ ولري، خلک کار ولري، خلک تعلیم حق ولري. مګر هره ورځ یوه د بل ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي، ښځې د پارک تګ نه محرومې شي، پارک ته نه ځي، ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي، هغه به دو ګرځېږي، هغه چېرته وګرځي؟ مثلا ښځې د سفر ته نه ځي، یو سړی مثلا دغه نه لري، محرم نه لري، مړی مړ دی، زوی نه لري، آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي؟ دا به نه ځي حج ته، به نه ځي، دا به بل مریضي ورته پیدا کېږي، پاکستان ته به دا څنګه ځي، یا به بل چېرته دا څنګه ځي؟ ننګرهار ناراضي کابل ته یا خندار ناراضي کابل ته دا به څنګه راځي؟ دا مړ کېږي، دا به ډاکټر ته بونه ځي. نو خبره دا ده چې د آخره کې وویل چې د ښځو غږ بېخي دغلې ساتر دی، باید د ښځو غږ باید وانه. اوس موږ ویل د مطبوعاتو کې څنګه ښځو پار کوو، دا وایي چې کوم مکونه پیپر کړه او بیا بالاخره غږ یې ساتر شو. یعنی څومره ښځې ما هلته ګوره بېکاره کړې، نو دغې نه تلویزیونونه مو کور وشي، د رمضمانه په کور وشي. دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي. موږ ویل د راژیاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځان ته ارار نقصه پیدا کوله، هغه هم په کور وکړلې. ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ، مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي خپله ږیره او دغه جوسات جوړي، همدغسې ښځې هم ضرورت لري چې لاړ شي راژګا ته لاړ شي، هلته ښځو ورته کار کولو. هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه و تاسو ګوره هغه په کور وکړلې. یعنی د افغانستان د ښځو سره هر ورځ دوی باندې یو نوی بندیز، یو نوی محدودیت. فقط دوی چې راغلي دي ټول پام همدې ښځو ته دی. هر ورځ چې دوی فکر کوي چې شی وګرځېږي، سبا ته فرمان ورته صادر کړي وو چې یو بندیز به دوی ولګوي او هغه د ژوند مال ټولو مظاهر دا کړي، بې برخې کړي.
بله، خو یعنی صاحب د افغانستان وضعیت په کتلو سره اول دغه افغان جونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه خوي، یو شمېر خوي چې نه حمایت کېږي. دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي، مثلا مکتب ته ځي او پوهنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي. په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي، کله ناکله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي. دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي؟ البته ځینې کسان
ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، نو ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته. کله چې خور لور پوهنتون ته پرېږدي، په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده چې پلار به په دې خانۍ کې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته، زما درس وایم، وظیفه اخلم، پلار کې ډېر تعلیم یافته وي، روشنفکر فکر وي، د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده، ورونه باید په دې خانۍ کې چې بس موږ باید لاړ شو درس ووي او تعلیم وکړو، که د ورونه یې ښه وي نو عقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي وو چې لاس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي، دا په لورګان باندې مکتب وي. اکثر ور سره خستر کې ورته نه ګوري او سرته ګاته ور سره تا نه کوي چې لورګان دې په کور وکړي، لورګان دې په کور کې نه تشویف دی ته چې باید مخکې هغه دینه چې قانون سن پوره شي باید واده کړي او تعلیم کې ونه کړي. کنه دا کوم مشکلات شته او اکثرا په کورونو کې نه حمایت کیږي. هغه څه چې موږ په کورونو کې زمون ته ارزښت ورکوو، هغه څه چې کورونو کې موږ زمون لپاره خواري کوو، او هغه څه چې موږ کوشش زمون هم تعلیم نه وکړي، او هغه شرایط ورته مسایل د لوبان لپاره ډېر کم کم مسایل کو، ډېر کم پلورونه ډېر کم کورنۍ دې کړه کارو کې. او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ کې پیدا هم شي چې دوی غواړي په لوبان باندې د زمون ولې تعلیم کې درس کوي، او هغه د پاره اوس طالبان یو جنجال او یو شعر شو چې دا کوم بندیزونه د تعلیم لپاره چې په دې خود دوه وزه کړل، د امریکا نه دا دوه تعلیم کړي په کورو کې نه ولې. نو ته فکر وکړه چې دا به یعنې په کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنی دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده، ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کې پوهنتون ختمېږي، خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي. نو څلور کاله سړی ته په کور کې نه وه، په اتم کې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغ دله، که فاکولټا کې وه هغه فارغ دله، که د دې پانځي کې وه هغه فارغ دله. بدبختانه ته په داسې وخت کې دا ښځې په کورو کې چې کله دغه آخرنی امتحان شي او ځي، هغو په دې امید دي چې انټرن مخلاص شو نو سرټیفیکیټ واخلم، یو ډیپلوم واخلم، او ثواب وزم چې کار کوم او خدمات ورسره کوم، خپل وطنوال ته یا خپل کورنۍ ته خدمت کوم. هغه ته واخله، هغه واسطه ما غشوه بس بس نیبیونی سی فرمان صادر که جوابات چیز را شب کور کن.
کلا چه سهی زده کرو پا برخه که مثلا تیبی پانتون بانس نور پانجی بانس ولی بیا اکثر انجونو هم ده غد وکلون و زده کرو تا مخه کرلا، کتا هم کلا چه یو توک لینجینری نراجی دوکلونی سی زده کرو که قابل جوریگی نرس جوریگی، او یا هم دوی ده کابل طبي پوهنتون نه راځي، دلته دوه کاله نو زده کړو ته مجبوریږي. واضح خبره ده چې دا پنځه او بل سره فرق لري، مګر د دې لپاره چې دغه زمينه برابره وه دوی راغله او دا شروع کړلې. داسې نجونې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي. دغه رواني ضربه چې دوی ولیدله، تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
خا لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکي دې ته مجبور شي چې خلاف د رشتي د زده کړو کې وایي سره انجینري ولي څلور کال درې کال به راځي نرسنګ قابلیت ته ځل خپل په دې مجبورۍ کې مخه راکړي دوی په ګرانته جواب شته تر اوسه اجازه شته نو کېدای شي دې نشم پخوت نو به کار شو باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې او دوی چې په دې حالت کې جواب وایي چې دوی فارغي کې دوی جواب وایي بیٹه په کورو کې هغه دوه کال درې څلور کال خواري کابل پاتن کې د منځ راړي دوه کال خواري چې زده کړې ده د منځ
ډاکټره افغانستان مېرمنو لپاره په افغانستان کې ضرور ده، ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غونډې ټولنه کې ډېر سخت ده، په دې باندې ټول پوهیږي. دا کارونه څه معنا لري؟ دا کارونه ولې کوي؟ ولې ښځو باندې ټولې لارې بندوي؟
یو خو ټولنه چنتی ده، بل د اسلام د نظر نه، یعنی نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک نیو چې لاش نارینه ډاکټران ته لاش ووځي، کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي ولټوي، ښځه ډاکټره لټوي، معاینات ورسره کوو، یعنې هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراته دي هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځې ښځینه ډاکټرې دي، نارینه خو څه کوي؟ نو ما ته وویل چې ښځینه ډاکټران موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، هم په دې خاطر باندې حقه خارج کې وي، یو کاناډایي او امریکایي کاغه نارینه ښځینه ته زیاته پروا نه کوي، کاغه چا ته ورځي پروا نه کوي، خپله تداوي کوي. مګر ته خو مسلمان یې، ته خو پښتون یې، ته خو افغان یې، ته ولې کوشش کوي چې زمینه دې ته برابره کړي چې باید ښځې نارینه او ډاکټران ته لاړ شي؟ پر سبا یو څوک مړ کېږي، نو خو مجبور دی چې هغه بهکه ښځه پیدا نه کړي، مې نارینه ډاکټر ته وشي، څنګه به ستا وجدانې منې؟ خو دا په همدې معنا ده چې کله ښځه بندوي په کور کې نه وي، کور نه پرېږدي تعلیم ته، لور نه پرېږدي تعلیم ته، نو خو مجبور چې بیا به ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه او ډاکټران ته وځي. نو په دې خاطر باندې دوبۍ دا کارونه کوي، او د افغانستان د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوبۍ ښځینه ډاکټران ولري، ښځینه میډوایف ولري، ښځینه قابلګانې ورسره ولري، نرسانې همدا رقم لابراتوار کې باید ښځینه ورته کار وکړي، ماته فارماسیستان باید ښځینه اوسي چې دوی دوا تجزیې ضرورت دی، زیات ضرورت دی په افغانستان کې، او طالبان دې هغه تقصا وکړي غلطي کوي په دې کار سره. نو ما ته وویل چې د دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي، دوی خو ویلن حکومت یې شاید سبا وځي، چې دا سبا هم دوام کوي، خو دا کال دې نور دوام کوي، دا دوه کال نور دوام کوي، مګر د افغانستان خلاص موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي، ځکه چې ښځې به کورو شي، ښځې چې مشران دي هغه ډاکتران څنګه یا به امریکي یا به تقاوسي یا به کومه خواته ځي یا به د کار حوصله نور نه لري، مګر په یوازې موږ به نور نه لرو، نور جنکې نشته چې لاړ شي په وینخانه کې، نه داسې بلوطات سره چې لاړ شي په دواخانه کې کار وکړي. یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او بل د افغانستان د ښځو لپاره.
کله چې په پایل کې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل، اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده، دا اصلاح شوي خلک دي، نجونې به مکتب ته ځي، کځي به کار ته ځي. رسنه یو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل چې دا خبرې کولې، مګر هر څه برعکس ول. هماغه طالب چې شل کاله وړاندې دا اوس هماغه طالب ده، شل کاله پنځه ویشت کاله وړاندې چې دا هماغه کسان دي. دغو کسانو سره لیدې چې روشن فکره ولې دا تبلیغ ورته کوه، اوس به دوی خلکو ته څه ځواب ولري؟
دلته څو شی دي، یو خو هغه و ځینې کسانو د هغه سیاسي پراودو ته لابي کوله، د هغې حکومت نه ناراضه وو، یا نو هغه حکومت دو خوړلی و، هغه حکومت دوی سره و. همداسې کسانو چې منافقت او د طالب لپاره لابي کوله چې طالب راشي، طالب پانه طالب نه دی، یو د دې په توافقات کې بده شې نه و چې تاسو ښځې په کورو کې نه وي او تاسو ښځې تعلیم ته مو پرېږدي. دا کار به سره خارجیانو نه کړی وي، نه وي منلې وي که کړی، هغه هم ډېر غټ خیانت کړی دی، غټه غداري کړې ده. نو په دې خاطر باندې ځکه څوک چې د دې په توافقاتو موږ ته به ویل چې نږدې نه به موږ سره خبرې کولې، موږ ته به ویل چې نه طالب دې ورته وسخصه تر دکتورا پورې اجازه ورکوي، رشتې دوی غوږونه شته چې موږ تر دکتورا پورې خصه اجازه ورکوو چې تعلیم ورکوو.
چې دوست منافقت کوي هلته ویلې یو شی دی او دلته باندې بل شی، نو دا بېله خبره ده کنه. نو په دې خاطر باندې ما ته ځینې خلکو د سیاست له لحاظ دوته دغه کول لابي کوله او څه دوخله منافقت وکړي. نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبانو سره خبرې کړي دي هغه د ټرمپ په موجودیت کې شوي وي. نو هر څه هغه ته معلوم دي که چېرته همدغسې کیسه وي، خو یو موضوع او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي. موږ ماقیم چېره ویل چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي کنه، د سولې پروسې شروع ته راځي ده باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي. بسمله نور اما چا چې دو سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو او مخارجیان سره کړي دي او دا موضوع باید مغو حل کړي که پر ازاید حق له هره کړي باید حضور وي.
د افغان میرمنو ګیله دا ده چې نړیوال ټولنې هم دوی له پامه غورځولې دي ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کیږي لکه په پایل کې چې اوس ولا چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري، مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان میرمنې خواشینی کړي هغه دا ده. په دې اکړه تاسو څه وایئ، ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي؟
ګوره نړیوال ټولنې لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي، نه د افغانستان ښځې، ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وایي طالبان یو قوي تضمین اخیستل شوی او هلته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي. په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي او راځي، که اشرف غني لاړو طالب راغی که طالب ځي سبب وي بل څوک راځي بل څوک راړی بل څوک به راځي، حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه کنه. دا باید دونه یو قوي تضمین اخیستل شوی وي. او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي، نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي. دا چون د افغانان مشکل دی خپله افغانان باید حل کړي، افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې. هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي، هغه خویندې د موږ او تاسو ګورو چې د خارج کې دي ښکته پورته منډې وي، لا تر اوسه چې طالبان پر رسمیت نه پیژندل کیږي. د ښځو مبارزو نتیجه ده چې منډې وي او غږ جګوي او د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه نقض شوي دي. نو یو خبره هم دام ده او نړیوال کوم ارت دی چې هغه نسبت دی چې د افغانستان خو ته ترجیح ورکړي خپل منافع ته ترجیح ورکړي.
هغه میرمنې چې په بهر کې دي واک لري، مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان میرمنو حق په افغانستان کې غواړي او ته مبارزه وکړي، دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان میرمنې یوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرې دي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک کوي، مګر ډېرې روشن فکره هغه میرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلی وي یا له روسي تحول څخه وروسته راغلی، دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان میرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
ها ګټ چې دو په نسبی شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې ته نقصان دای څوک باندې څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي او بار منډې را منډې وي ښکار کړي ده. او زما هیله د افغانستان د خوځنه چې بهر کې دي او اته دوی د متحدینو چې دوی سره کار کوي او هلته به دوی لابي وکړي او دوی به منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنا چې که په اروپا کې سړی هغه جګوي دلته په امریکا او کاناډا کې باید سره جګوي، که په پاکستان په ایران کې څوک هغه جګوي دلته باید په کاناډا امریکا کې وسل دا بد رخشي او وسره جګ شي کنه. نو په دې خاطر باندې اول خو دوی په همغږي په کار دا کړی چې دوی همغږي خپل منځ کې پیدا کړل دا به او دوی په دې پوهېږي چې څوک تاثیر گزار دي، مثلا په منطقه کې څوک تاثیر گزار دي هلته باید خبرې وشي فشار راوړل شي، څوک دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې څوک تاثیر گزار دي د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي. که طالب ته اول خو کومک یعنې که موږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو خو باید افغانستان خلک ګوري د افغانستان ولسي ګوري، مګر طالب ته کوس هر هفته دو پیسې ورلېږي، دغه پیسې باید مشروطې کړي. د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده مکتب ته پرېږده تاته زه پیسې درکړم کې بندې دي کېږي که نه، خو دا حکومت به یو ورځ دوام نه کړي. خو که نړیوال کې خو دغسې وکړي که امریکایان غواړي خو دغسې کار دي وکړي که نه، خپل حکومتونه دې پرې بند کړي او هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان ښځې کار ته پرېږده، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده. نو که تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو اتفاق ولرو په یو نظر نه اوسېږو نو سخته ده مبارزه کول. خو بیا هم هیله مې دا ده چې په یو نظر اوسېږو همغږي ولرو فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو، چا سره کېناستلی هم شو، دا موضوع لابي کولی هم شو، انتقاد هم کولی شو، خبر هم کولی شو، رسانې ته وتلی شو. د افغانستان ښځې په دې امکانات نه لري موږ اوس دلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د شهدران سره څه رقم برخورد شو، نو هغلته هم زموږ د ورون ته هم ضرورت دی. اوس زما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده، دا د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دیوا هېڅ وظیفې ته نه ځي، نه د شپخانه ته ځي نه د کلینیک ته ځي او هیڅ د دینې وخت د کورو کې د خلکو نور خوند لپاره و دې ګورې چې نارینه ته مشکلات سره مخ کیږي همدغه طالب ته مشکل سره مخ کیږي چې د خزینه ډاکټران شپخانه باندې وي دوا په باندې وي لابراتوار په باندې وي چې د خلکو مرزا مړ کیږي کنه مړ کیږي پس دغه نه دوه په دې پیږي چې دلته د خوځو شتون او څه ضرورت دی او څه ورته ضرورت په افغانستان
bale خو یعنی سپ افغان میرمنې کله چې دوی د خپل ستونزې ویني مشکلات ویني نو یو غلا دوی ته دريږي کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا د څه کمې کوي دوی ته باید تاسو وویل څه وي
زما ولهم دا دي چې وجدان دا زمونږه د هر خزي وظیفه ده په غزي کې چې مونږ تعلیم کړی دی په غزي کې چې مونږ کار کړی دی خصوصا زمونږ د خزي چې دا غونم راي هغه سي دي هغه مونږ اعتماد کړی دی او مونږ د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو د اعتماد مهنه دا که مونږ ژوندي وو که په افغانستان کې وو که مشکلات سره مخ دي باید دا کار وکړو که اوس بهر خو زمينه ډېر راته مسايده دا کار وکړو چې هر خزه باید دا کار وکړي د خپل کور لپاره د خپل مور لپاره د خپل وراندار لپاره د خپل ترلو لپاره د خپل قوم
بله یا دوی ته به څه ډاډ په آخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي دوی د خپل روحیې له لاسه نه ورکوي دوی ته به څه ډاډ ولرو په آخر کې
دا خو واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته سهار شته هر شپې پسې شته بل ځل طالبان راغله تقریبا هغه وخت کې مونږ کار کولو خو کورو یې کړلو حتی کور کې به مې پټ شاګردان ته درس ورکولو زما خېدي کې ننګرهار کې یو ډېرې معلمانې ما سره د ولسي ادارې معاون وه نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپل معلمینو ته مې ځانتم جنافې ته مې کور کې درس ورکولو دروازه یې راغله دروازه یې راته وویل راته چې رختني مادري در وباسه په آینده کې که دلته ماشوم راغی درس یې ویلو چې مونږ خبر نه یو مونږ دا سخت تېرې کړې د خو هغه د مونږ وویل چې شل کاله بیا هغه دی کار مو کې منډې مو کړې وو منډې مو کړې وو تر پارلمان هم ورسېدو بولس کاله هلته تېر کړو یعنې هغه شپې پسې وړنا وه او شکو پسې مې وړه ناشته باید چې نکې هېڅکله خپل امید له لاسه ورنه کړي کوشش ترې وکړي چې ځانونه مصروفه کړي خیر دی که د تعلیمونه پرې تړلی دي داسې یو مهارتونه دي په کور کې دو یاد کړي یا د کوشش کړي چې په کور کې دو یو څوک مثلا خوږل ته یې ویل ده په کور ناسته د هغه کولی شي کور نور ماشومانو ته تدریس وکړي یو چا دولسم ویلې ده کېوی چې هغه د کور شپږم کې د هغې دپاره درس ورکوي چې دوی چې کله مثلا دا زمینه بیا برابرېږي دوی ځي مکتبونو ته دوی باید په پښو ولاړ وي
ډېره زیاته مننه خوږیاني صاحب تاسو باندې سلامته اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشولې په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو په خانه استاد سایمه خوګیانی تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم زموږ میلمه عبد الوهاب چپان نومیږي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې سیاسي فعالیتونه یې کړې په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیر کړې او اوس چې لڅو لسی زوره هيسه په بریتانیا کې میشته لا هم هلي ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پاتره سیدو لپاره کوم لار ومومي له شغل چبان د می وغوښتل چې د خپل زیژن ځای پاره درته وي
ز د ننګرهار ولایت په خوګانو ولسوالۍ کې په یو کلی کې چې د اغینو مرکخیل التزګی دلایم او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متر د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی لري غټ کلی دی په دې کې واړه او زاړه کلی شته هلته په 1301 کال کې زه زیږیدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلې ده
د همدې کلی په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکړي څنګه ځای دی د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلې وي اواب متفاوت وي څنګه یو ځای دی
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنگه د دې کلی د منز نوته لیده چې عمدتاً خلک یې خوړ په نامه باندې یادوي او دې خوای هم کلی دي هغه خوای هم کلی دي چې عمدتاً پکې ډیر خلک اوسیږي په هغه وخت کې چې د داوود خان د وختونو په احصایه کې شمال دلی و په هغه وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري، واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی اغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او اغېزه کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډي لوم وایي او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیزې ځمکې وي، درې فاصله، څلور فاصله، دوه فاصله داسې حاصلات کوي. نو زمونږ په کلي کې هر ډول میوه شته که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی، نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ پورې تر 15 سنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 15 سنف ته کامیاب شوم پلار مې زه سپارچا کوم مزار شریف ته، هلته زما یو اکا اوسېده هغه اوس. نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه دریم صنف ته او ما هم 15 صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي، خو زما په ان باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په 15 کلونو کې ووایا هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بېحده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګه کې یا د دې خوونځي په انګړ کې په یو برخه کې یو بل خوونځي موجود وو چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنۍ خوونځي وایي. دا په پښتو ژبه باندې په هغه وخت کې وو، او دا خوونځي په لیلی ډول باندې هلته وو. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې د ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارشه شو، او شپږم سینګ مو په دې ځای کې وو ځکه چې هغه پښتو ژبه باندې وو. په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دری ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دری ژبه مو زده کړله. تر نهم صنف پورې زه په هغه ځای کې پاتې شوم او په خو نمرو باندې کامیاب شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم، او خوښوم په هغه ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغه وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم، او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې آبادات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهم مو قصه وکړه، له نهم وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم، او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند د په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته بی حده ډیره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو، د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و، یو ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و، او یو هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې، دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ دې یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایي تللې وه، خو که جزایي تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې د دوی نصیب شول، د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې ډېر ښه هاوس، او ډیر ښه کانتین او په عین حال کې د استادانو لپاره د اوسېدو ښې کوټې دا ټول ملحقات درلودل او په عصري ډول درلودل. نو په هغه ځای کې موږ لیسا ولوستله او په همدغه ځای کې وو چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسا کې رجوع وکړله او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسا تر ډیره حده زراعتي و.
نو چانسونه نور هم و چې مونږ کولای شو نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو. خدا په دې خاطر باندې ډیره مهمه و چې مونږ الریډي درې کال په خپل مسلک کې ویلی و او مونږ په همدغه لیسا کې درې مضامین په انګلیسي ژبه باندې اخیستي و چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده دا مونږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته مونږ په انګریزي ژبه باندې درس وایو او دا مضامین زمونږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زمونږ په دغه لیسا کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه او په عین حال کې د زده کړې هماغه سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسا کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسا کې هیڅکله داسې استاد مونږ نه درلود چې هغه د کم سویه سړی وي. مونږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې مونږ د زراعت لیسا ولوستله او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو مونږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان مونږ په هلمند زراعت لیسا کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو زمونږ ستونزه کمی وي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وایي چې د پوهنتون دورم بیا څنګه و؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړلې دا خو لکه سموت خبرې وي. خو زه ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغه ځای کې مونږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و او په خپله باندې پوه سړی و. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله مونږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ مونږ حاصلول. په دې باندې مونږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون مونږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو په هغې کې مونږ 103 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا معسلین بیا پدې کې چې ډیر برلاس او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو د پاره لګ نه وی هم و چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چې د دیموکراسي لسیزه و دی هم چې ډیر زیات کومک دی افغانانو سره دی معسلین سره کړو. بله دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ یو څلو درش پته تنه ټول دغه پوانځي څخه چې خارج شول.
اوس څه فکر کوي چې آیا له داسونو سره هم زمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخ وي ښه کار دی او کنه دی؟
دا څه دی چې په خپل کچېر اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا هغه سې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه و چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي او د یو غوډي پرمخت بیولو لپاره.
دا څه و چې دا خبره بلګ ډیره زیاته صحیح نه وي. کزه تاسو ته د خپل سترګو لیدل حال وګورم، البته ټول دغه جنبش اول سنفي غوښتنې درلودلې، البته چې د طبقاتي مبارزې اواز نه پورته کوو یا د نړیوال اسلامي ورورې اواز شانه پورته کوو، البته لومړی سنفي غوښتنې وي چې سنفي غوښتنې بلاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایست چیرته او څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو، موږ به کله کله ادارې ته وتللو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې، که ټول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو، بیا موږ دا کار وکړو. خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د یو سلو درې شپېته تنه نه، موږ فقط یوازې دو اتیا تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیا و او که تدریسی و که ټول زینه و، دا ډیر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمنی ایوی ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډیر کلک تاسو ساتو. د هغې نظیر له تورسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم، او ډیرو هیوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډیرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی مونږ په ډیر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو، هم موږ د ژوند کوو، هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. د څلوېښت استادان درلودل هلته. یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دسه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی ایچ ډی درلودې او دا نورو ماستر ډیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولسو استادانو چې پی ایچ ډی ولري او دا نور دا په خپله باندې چې دی مونږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست مونږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بېحده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بېحده پوه خلک و. او واقعا مونږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې مونږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه ور وو. لابراتوارونه یې ډېر مجهز وو. او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې مونږ په ډېر شوق باندې درس وایو. او په څنګ کې مونږ د سیاست مسأله هم ورسره مخته بیوله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم مونږ هلته پاتې شو. مونږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا مونږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه مونږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم مونږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو. مونږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی، خو هغه کوم یو حالت چې خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې له پټو پناه اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې مونږ یې د مرکزي لیلی څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو مونږ باندې پنځه کاله قید وخېژو. او هغه هم په دې خاطر باندې چې د مونږ سره کتابونه ونیول او زمونږ سره چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګنا باندې مونږ بندیان کړلو. او مونږ هم ورته اعتراف وکړ چې مونږ دي دغه ګون غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه.
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې مونږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او مونږ په هغې وخت کې بیا راووتو. مونږ کله چې راووتو زمونږ اتلس میاشتې پوره شوې وې د پنځو کالو.
څنګه چې تاسې چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسې ونیولې لیکن ستاسې مشانې نه ونیولې؟
دا خبرې مونږ ته هم دلچسپې معلومېدلې. دا پوښتنه هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. مونږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زمونږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو مونږ خو هم هلته که د ګوند نوم نه یادوه هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود هوټل کې مو سره غونډې کولې او په خپله مو ویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګورې
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود په اوله کې، اکثره وزیران هم تاسې د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچېرې اده رابطه د مثال په تور سره د ګوندي ایوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک وه. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د د شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغه ورته هیڅ مشورې نه ورکولې.
سپان سپ کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را پدې خوا په بریتانیا کې يم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لګلګ په ترجمانۍ کې په دغه مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد يم، په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي، همدا اوس مقالې را سره شته دي، او اوس مېم چې د درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو دی هغه د جملې نه همدا غزما کله دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلی داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسه کورمدان،
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
داود آزادی رادیو میلمه عبدالوهاب چپان.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی بیا بتا تا پاتی چشی بیا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسیوشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی تشکرے ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی غریبے
پسې لمل کا نازول اور دې ورک دې چې دوا تا کلا سپورتا چې دوا تا کلا سپورتا پلیا سپین دې را پسړ شي ونه ونه داسې او شي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې پر دې مزدورې مړ شي مکلی سارا ناشی ولی والدہ سیوں